د ازادي راډیو د نن ورځې ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو د ملکي استازي دفتر ویلي افغان سیاسي مشران د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره باید یو موټی شي، او په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ پیل شوې او له جزي مواردو پرته د جګړې ښکېلو اړخونو تر ډیره پر خپلو ژمنو عمل کړی. السلام علیکم، زه احمد تکل، دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لمړی تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړی دی.
وروسته له هغه چې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم په یو شمیر ولایتونو کې د خپل اړخه د والیانو د معرفي کېدو خبره وکړه، یوناما او په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د افغان سیاستوالو غوښتي چې له یو اړخیزو اقداماتو دی ډډه وکړي. وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ د پایل وروسته د هغه ریپورټونو په اړه چې په ځینو ولایتونو کې نښتي شوي سپیناوی کړی او ویلي دي چې دا یو عام اوربند نه دی. او په ایران کې پرون نن پنځم کس د کرونا وایروس له کبله ومړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یوې خبري کړې اعلامیې کې له افغان سیاستوالو غوښتي چې له یو اړخیزو غیر قانوني او همدارنګه د زور له طریقه د اقداماتو دی ډډه وکړي، او په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي او د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې، د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دې سره یو موټی شي. اخوا په کابل کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی په یو پیغام کې په ورته توګه پر افغان سیاستوالو ټینګار کړی چې په دې حساس وخت کې د یو اړخیزو اقداماتو نه ډډه وکړي او د سولې د پروسې لپاره دې لشته فرصت نه ګټه واخلي. دا وروسته له هغه دا چې د ثبات او هم پالنې د ټیم لخوا په پنشیر او همدارنګه سرپل ولایتونو کې د دوی له اړخه د والیانو د ټاکل کېدو یا د دوی په ملاتړ د والیانو د رامنځته کېدو رپورټونه ورکړل شول. وروسته له هغې چې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ د پیل وروسته هم له ځینو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ټینګار کړی چې دا یو عام غربند نه دی. نوموړي ویلي د توافقنامې د لاسلیک لپاره د مناسب فضا په برابرولو کې د ټولو ولایتونو مرکزونه، د قلي اردوګانو، فرقو، غونډونو او بهرنیو قواوو مرکزونه شامل دي. د نوموړي په وینا له دې اخوا دوی د وسلوالو هر ډزو برید باید له شوې هوکړې سرغړاوې ونه بلل شي. د بلخ په زارې، د پکتیا په زازي اریوب او د وروزګان په چینارتو ولسوالۍ کې تېره شپه له 12 بجو وروسته بریدونه او جګړې شوې چې په وروزګان کې د ځایي چارواکو په وینا دوه افغان پولیس پکې وشل شوي. دا کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاندی مروی امینی نن له غرمې مخکې ازادي رادیو ته ویل چې د تاوتریخوالي د کمولو هوکړه تر ډیره عملي شوې او د کوم لوی سرغړاوي رپورټ یې نه دی ترلاسه کړی. په هرات کې د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو په یو غونډه کې له ایران وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په وړاندې خنډ نه جوړوي. دغه کسان چې نن د هرات ورزشي لوبغالي په وړاندې راټول شوي وو د سولې ملاتړ وکړ. د دوی په استازیتوب لیلا امیری وویل ایران باید د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې لاس واخلي او طالبان دې نور نه تمویلوي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ایران په دې تورن کړی دی چې د پامپیو په وینا عملاً د افغانستان د سولې بهیر ته زیان رسوي. ایران تل دا تورونه رد کړي دي. د شنبه پورس په ایران کې د کرونا وایروس له کبله د پنځم کس د مړینې خبر ورکړل شو. دا خبر د ایران د عامې روغتیا وزارت ورکړی او زیاته کړې ده چې پر دې وایروس د اخته کېدو لس نوې پیښې هم ثبت شوي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور دا اعلان پر دولتي تلویزیون وکړ، خو د وروستۍ مړینې دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی. ایران کې پرون سهار هم د کرونا وایروس له کبله دوه کسان مړه شوي وو. تر هغې مخکې د دوو نورو د مړینې رپورټ هم ورکړل شوی و. د ایران د روغتیا وزارت ویان ویلي د کرونا وایروس په لس نوو خو کې دوی په پلازمینه تهران او تی په کوم ښار کې ثبت شوې دي. له ایران لري په ایتالیا کې هم لومړنی نهاویا کلن کس دا کرونا دا وایروس لکبلا مړ شو. دا په اروپا کې دا دی وایروس لکبلا د مړینې لومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. د ایران په اړه یو بل خبر دادی چې د جمعې په ورځ د ترسره شو پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرنه دوام لري او د ریپورټونو له مخې پکې محافظه کاران مخکې دي. د څارونکو په باور روس لاغې چې یو شمیر اصلاح غوښتونکي او معتدلو کسانو نومونه د کاندیدانو لیست وایستل شول، په دې انتخاباتو کې له هماغه پایله د محافظه کارو بریا یقیني شوې وه. چارواکو درې ځله د رایو ورکولو وخت د دې لپاره تمدید کړ څو ډېر کسان رایه وکاروي. تمه کیږي چې وروستي نتایج به سبا اعلان شي. ټول هغه کسان چې ایران په پارلماني انتخاباتو کې کاندید وو د دې هیواد د ملایانو د یوې ځواکمنې نگهبان شورا له فلتر تیر شوي وو. دې شورا نږدې 9000 کاندیدان د کاندیدو وړ ونه بلل.
لازده رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډله وایي د سرپل لپاره والی ټاکلی او د پنچیر والی هم له دوی څخه ملاتړ کړی، خو افغان حکومت دا کار د قانون خلاف بولي.
څوک دغسې حق نه لري چې هغه امن نظم ګډوډ کړي. که چېرته څوک دغسې اقدام کوي، دغه کسان پېژندل کېږي او عدلي او قضایي ارګانونه به حتماً حساب ورسره پسپې کوي.
له بلې خوا د ناټو ملکی استازی وایي افغان سیاستوال باید د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره یو موټی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ نن پیل شوه. افغان چارواکي وایي دواړو خواوو پر خپلو ژمنو عمل کړی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره، دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي.
په یو بل راپور کې هغو اندېښنو ته کتنه کوو چې په ایران کې د کورونا ویروس د ځینو مواردو له موندنې وروسته په افغانستان کې پیدا شوي دي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما د نوي راپور له جزئیاتو به هم خبر شئ. اورېدو ته را سره اوسئ. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي نن د سرپل ولایت لپاره نوی مالی ولی معرفي کړی او دا کار به په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم وکړي. د ثبات او همپالنې ویان وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د مشرانو لخوا یو شمیر نور ولایتونو ته هم والیان او مرستیال والیان معرفي شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره دا کار د نافذه قوانینو خلاف عمل بولي او وایي چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي. له کابله خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر ډاکټر عبدالله لخوا د په وینا د ټول شمول حکومت لیلان وروسته د نوموړي په امر په یو شمېر ولایتونو کې نوي والیان معرفي شوي. د دې ډلې وین فریدون خوزن د شنبې په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل نن په سرپل ولایت کې د دوی لخوا نوی والی معرفي شو.
په سرپل کې نن والی معرفي شو. د پنشیر والی هم خپل حمایت د ثبات او همپالنې حکومت اعلان کړ. په راتلونکو ورځو او یا نن د ورځې تر پایه په یو شمېر نور ولایتونو کې هم والیان او مرستیال والیان او نور مقامات معرفي شي او دلالي به دوام لري.
د خغل خوزون په خبر افغانان یو ټول شمول حکومت ته اړتیا لري چې د جوړیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په جوزجان ولایت کې هم د جنرال عبدالرشید دوستم وسلوال او د حکومتي ځواکونو ترمنځ حالت د اندېښنې وړ خودل شوی. په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د جنرال عبدالرشید دوستم وسلوال په ښار کې ماشه په لاس ګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر هغو پیښو سخت اندېښنه خودل چې د سازمان د حکومتي چارواکو عدلون بدلون بللی دی. یو نامه په دې خبر پاڼه کې پر ټولو لور غکړي چې لزغم څخه کار واخلي، اختلافات د خبرو لاله حل کړي او د اساسي قانون نظم ته درناوی وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي دا د دې وخت چې د افغانستان سیاسي مشان خپلو کې سره د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره یو ځای شي. کابل کې د ناټو د ملکی استازي نیکولاسکي په حواله په دې ټویټ کې ویل شوی چې د محل ډیالوګ او جوړجاړي ته اړتیا ده، نه ورخیزو اقداماتو ته. د ناټو د ملکی استازي په وینا د سولې لپاره اوسنۍ فرصت باید له لاسه ونه وځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانون خپلواک اداره وي، هر هغه اړخ یا څوک چې د افغانستان د عامه ادارو کارون لخن سره مخ کوي د قانون خلاف کار دی. د دغه ادارې وینسید شاه سقیم د شنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هیڅوک دغسې حق نه لري چې هغه امن نظم ګډوډ کړي یا ګډوډۍ جوړې کړي او یا ملي شتمنۍ له ګواښ سره مخ کړي. که چېرته څوک دغسې اقدام کوي، دغه کسان پېژندل کېږي او عدلي او قضایي ارګانونه به حتما حساب ورسره تصفیه کوي. نن تقریبا په ټولو ولایتونو کې زموږ ولایتي ادارې فعالې دي او ولایتي چارواکي مو د حکومتولي په چارو باندې بوخت دي. یوازې په سرپل کې دغسې کومه پېښه شوې وه.
ښاغلی سقیم په یو شمېر ولایتونو کې رامنځته شوی وضعیت به ډېر ژر کابو شي. عام افغانان هم دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي روان وزید په دغه هیواد کې ستونزې ډېرې او د دوی ژوند به تریخ کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقه لمخې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو یو اونۍ نن پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت پر موافقه عمل شوی دی او کومه لویه پیښه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې له اروزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو څخه د خال خال جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتڼونه یې وکړل او د تلپاتې اوربان غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټول افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې تجمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کومه لویه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او په هوکړه عمل شوی.
کورنیو چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنیو چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته. پورې کومه لویه حادثه نه ده رامنځته شوې، توافق باندې عمل شوی، اما کلی جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریکو.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د اورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له 12 بجو وروسته جګړې شوې چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې د هم ویلي وو چې طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي، خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې ولسته په پیغام کې ویلي وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې، له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه به وضعیت له نږدې او په دقت څاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالي په بیساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي، د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولې و لیکلي دي چې د راتلونکي شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنۍ ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله، راکټي حمله او نور داسې بریدونه ان کیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې هر ورځ طالبانو او افغان حکومت د جګړو او د اوښتو تلفاتو په اړه اعلامیه ورکولې، خو نن ورځ تر اوسه هیڅ لوري دا شان کومه اعلامیه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو پرته به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان وي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ د پیل په اړه راپور مو اورېده. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې خپل موافقه تجمن ووسی. د دې کارپوهانو لړل د افغانستان په خوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د دېونی بریالیتوب د باور د فضا لره منځته کېدو سره پوره مرسته کولای شي. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړي او د دېونی د پایل د څرنګوالي په اړه یې په سر کې ترې پوښتلي دي.
دواړو خو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي. خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کرمی صاحب، که چیرې د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بېخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې. دا باور اعتماد زیاتېږي، د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرأت دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي خپل د اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړې وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالاتو متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي چیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پوي په منفي حرکات وایي. تثبیتی کې مخنیوی وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواوو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري. که چیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل ارزیابي وکړي، هغه د بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د افغانستان د وسلوالو قواوو پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره هیلې هم زیاتې شوې دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي له امریکا سره د سولې تر موافقې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. خو داسې ښکاري چې د دواړو خواوو د څرګندونو او د افغانستان له لوري د پلاوي په جوړېدو کې اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. خطر پردیس په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
تیر شپه طالبان او امریکا او افغان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو د ونی د پیل څخه خبر ورکړ او همداشان طالبان او امریکا اعلان وکړ چې د سولې هوکړه لیک د روان میلادي کال د فبروري میاشت په 9 نیټه لاسلیک شي. ویل شو چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبان او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان لورې د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالي نه دی په ډاګه شوی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لورې د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلې کړي. د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی او طالبان به د ارګ له لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلي محقق په خبره د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواوو لپاره د تایید وړ پلاوي جوړ شي.
باید
ملي بشره د سولې لپاره پلاوی باید ملي وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواوو حکومت لخوا جوړ شي او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواوو قناعت ترلاسه شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي. خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونونکي عمر شریف یې کڅه هم په اعلامیو کې راغلي د دوړو خو نظر دی. خود دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړلیک کې شته او دوړو خو خپل هدفونه تعقیبوي. د ویزه فکر کوم چې دوړو خو خپل برداشت ویلی، خو موږ پوهیږو چې په هوکړلیک کې یو شمیر پټ بندونه شته او دا تر اوسه مشخص شوی نه دی. د طالبانو متحدینو هدف یې دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووزي او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې ولسته راوړنه ولري. د ښاغلی شریف په خبره د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف لونور تر هغه ډول سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ورزګان ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په مرکز ترند کوټ او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي. د حملو د روزګان ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي.
د روزګان ولایت سیمه چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي او دوه تنه نور هم ټپیان دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ جنوب طرف ته چشمیرې لسګونه ته رسېدي د ګولاغا په نوم پر یوه امنیتي پوسته برید وکړ. دی وایي د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا اوښتې، خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. ولسوال زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ماینونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي چې غوښتل یې یاد پوسته پټاو کړي او سکوت یې کړي.
جنگو د چل بالا دو بجو سره چلان تر چلور بجو کړي، خدا خدای ساتنه له پیبان شرکت خولي واغه خوځه مشتنه معلومه چې موږ دوه نفر زخمیان لرو. موږ خو قربان ته خو به مزرات مو درلود خدا دا تخوالي د کموالي په خاطر مو دا کله ول چې دی بچونه کې خو هغه د خدای دښمنانو بس هغه نقص کې پروايه ونه ساتل. جان د شل بالا دو بجو سره چلان تر چلور پوس
د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم تیر شپه د درنې جګړې شاهدو. د پولیسو په لیکو کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې هم وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې، خو وایي چې کره معلومات نه لري. د ورزګان ولایت مقام مسولین هم د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید تاییدوي او وایي چې دغلته یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د والی ویاند زړګي عبادی ازادي راډیو ته داسې وویل:
تیر شپه دوه بجو شاوخوا د چنارک سیمه کې یو تن د خیزش پرسونل جملې څخه شهید لرو چې د وسلوالو مخالفینو د سنایپر انداخ په واسطه شهید شوی دی.
لدی سره د غراز د ورزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې چیرې شپه شاوخوا یو بجې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شاراډون په سرخوم سیمه کې د ملي اردو پرې وقرارګاه هم برید کړی دی. په ترینکوټ کې د شپه جو امنیتي پوستو کومندان شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو د یاد برید په وړاندې وسلوالو طالبانو ته غشماتوونکی ځواب ورکړی دی. دی وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، خو وایي چې پاړی کره معلومات نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما یو تازه راپور ښیي چې په 2019 کال کې 10,000 افغان ملکیانو ته په جګړو کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر ازادي راډیو ته وویل شپک کلا په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې ګراف نه دی راټیټ شوی چې دا د ملګرو ملتونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. طالبانو په یوه اعلامیه کې د یوناما راپور بې بنسټه بللی دی.
یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د شنبې په ورځ خپل تازه راپور خپور کړ. د یوناما د تازه راپور له مخې یوازې 2019 کال کې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختي ده چې 3,403 وژل شوي او 6,909 ټپیان شوي دي چې 10% یې ماشومان او 20% یې ښځې دي. د یونما د شمیرو لمخ افغانستان کې تیر شپږو کلونو کې ملکی تلفات په پرله پسې توګه د لسو زرو زیات دي. د دوی د شمیرو پر بنسټ یوازې د تیر کال په پرتله ملکی مرګ ژوبل 15 سلنه کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما موندنې ښیي چې د ملکی تلفاتو 28 سلنه د دولت مخالفینو لخوا ترسره شوی او بریدونو کې ثبت او پاتې 28 سلنه د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوې دي. په دې اړه د یونما یا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر فیونا فریزر د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل:
We're concerned that there is a high number of civilian casualties.
موږ په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه جدي اندېښنه لرو. موږ د ملکی تلفاتو په اړه راپور ثبتو. د دې راپورونو له مخې تر هغه چې جګړه ونه درول شي، د ملکی وګړو په برخه کې به تلفات دوام لري.
د یونما د راپور له مخې تیر کال د ملکی تلفاتو شمیر زیاتو، چې وسل ویک سلنه د طالبانو، 14 سلنه د افغان امنیتي ځواکونو، 12 سلنه د داعش ډلې او 8 سلنه یوازې د بهرنیو ځواکونو لخوا ثبت شوي. مخکې تر دې بیا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال بللی و. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلی و چې په 2019 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبل شمیره نسبت 2013 میلادي کال ته ډیره لوړه ده. په راپور کې دا هم ویل شوی و چې په دې کال کې 1202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي، چې له ډلې یې 2918 تنه وژل شوي او 1955 تنه ټپیان دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې د ملکی مرګ ژوبل 1% مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول شوی و. په دې پور کې د ملکی مرګ ژوبلې 14 سلنه مسولیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړو ځواکونو اچول شوی و. 15 سلنه مسولیت د داعش ډلې او 9 سلنه مرګ ژوبلې عملان بیا نامعلومي وسلوالې ډلې بلل شوی و. طالبانو بیا دا راپور رد کړی و. دغه ډلې د یونما د تازه راپور په وړاندې هم جدي خبرګون ښودلی دی. دوی د شنبې په ورځ د یونما د راپور تر خپرېدو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي چې یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې له واقعیت نه لرې راپور خپور کړی. افغان امنیتي بنسټونو تر اوسه دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي.
له کابل نه د ډیوی نادر راپور مو اورید. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
ازادي خبری مجله اوري.
او د هم د خبرونه ورستای راپور په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې غنې اندېښنې پرولې دي. افغان روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. د نجې ساپې راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنټین کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیایي ټیمونو ته دند سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ولینو چې پغې با صلاحیت نمائندگان او هلته حضور درلوده، ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمی وې. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې از اون قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پتنه او شته علایم حیاتي وخت شي.
کورونا وایروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون ویل چې په دې وایروس 113 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا وایروس له امله د 14 وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 13 تنه په دې وایروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2113 تنه په کورونا وایروس مړه شوي دي. تر سلور اویا زره زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي. د غشان په ډیر شو نور هیوادونو کې سلګونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلی دي، خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي و چې په هرات کې د کورونا وایروس پیښه ثبت شوې ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایي مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپریډ شي.
له دې ټوله سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالیږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وسوایي دوی په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځل بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
لدی راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبر